د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستڑی مسے وائس آف امریکا ڈیوا سارا نے نم ساتا خبری خبرونه دا د ګل یا دوشنبه ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې و منیټه ده. پاکستان کې دا وخت د سهار 8:30 بجې سوی دی، افغانستان کې 8 او دلته واشنگتن ډی سی کې د اتوار د شپې 11:30 بجې دی او د اکتوبر د میاشتې 6 منیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړی یم. د خبرونو تفصیلات لرو. په اول د نن ورځې سټکی د راپورونو تر مخه د افغانستان بګرام بندي خانې زه 11 طالب بندیان د هغه درې اندي وګړو په بدل کې را خوشی کړی سوي، څوک چې تیر کال د افغانستان د بغلان ولایت څخه تښتول سوي وو.
د اتوار یکشنبه په ورځ د طالبانو ځنې ذریعو ویلي چې د بندیانو دغه تبادله د افغانستان په بغلان ولایت کې ترسره شوې ده.
عراق کې د حکومت په ضد مظاهره کوونکو او د امنیتي عسکرو ترمنځ نښتو کې د مړو شمیر 100 ته رسیدلی دی. دا مظاهرې لا هم دوام لري.
د عراق داخله چارو وزارت وایي چې د تیرې نهې په ورځ شروع شوو مظاهرو کې تر دې وخته 6,100 کسان جوبل شوي چې پکې 1,200 امنیتي عسکر دي.
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د یوکرین ولسمشر په سیاسي جنجال کې د دویم شکایت کوونکي هم گواهی ورکولو ته حاضر شوی دی. دغه خبره د امریکا ای بی سی نیوز کې د شکایت کوونکو وکیل کړی ده.
صدر ډونالډ ټرمپ باندې هم دغه نیوکو ته په ځواب کې ویلي چې دا سیاست نه دی، دا د بډو رشوتونو یا د کرپشن خبره ده.
اول د خبرونو تفصیلات. د راپورونو تر مخه تیره ورځ د افغانستان بګرام بندیخانې څخه 11 طالب بندان د درو نیول سوو هندي وګړو په بدل کې خوشی کړی سوی دي. په دغه خوشی کړی سوو طالبانو کې دوه پخوانی والیان هم شامل دي. په ټولنیزو رسنیو خبر سوو عکسونو کې لیدل کېږي چې وسلوال خوشی کړی سوو طالبانو ته هرکلی وایي. يرغمل سوی هندي وګړي تیر کال د افغانستان بغلان ولایت څخه هغه مهال تښتول سوي وو کله چې دوی په هغه ولایت کې د بجلی او سټېشن لپاره د ودانۍ جوړو په پروژه کار کاوه. د افغانستان بغلان ولایت یو شمیر ولسوالۍ یا خود افغان طالبانو په قبضه کې دي او یا ورباندې سختې جګړې روانې دي. د اتوار یکشنبه په ورځ د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې خبره په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او افغان طالبانو د مشرانو ترمنځ د امکاني ملاقات وروسته راغلی. تر دې دمه دا نه ده معلومه چې آیا د بندیانو دغه تبادله په اسلام آباد کې د خبرو اترو نتیجه ده او کنه. پاکستان د فائنانشل اکشن ټاسک فورس یا د ایف ای ٹی ایف په تور فهرست کې د شل کېدو خطر رد کړی دی او ویلی دی چې نړۍ ته په دې باور ورکولو کې بریالي سوي چې هغه د ترهګرو د مالي مرستو او د پیسو په غیر قانونه ډول د لیږلو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. خو اقتصادي څېړنکاران بیا خبرداری ورکوي چې په تور فهرست کې پاکستان شاملېدو خطر اوس لا هم پر ځای دی. دا چې آیا د پاکستان به په تور فهرست کې شامل کړی سي او کنه، دا فیصله به هغه وخت کېږي چې د اکتوبر په وروستیو د آسیا سپیسیفیک گروپ خپل فائنل راپور د ایف ای ٹی ایف د کاری ډلې غونډې ته وړاندې کړي. په عراق کې د حکومت په ضد مظاهره کوونکو امنیتي عسکرو ترمنځ د نښتو کې د مړو شمیره 100 ته رسېدلې ده. دا مظاهرې لا هم دوام لري. د عراق د داخله وزارت وایي چې د تیرې نهې په ورځ پیل سوو مظاهرو کې تر دې وخته 6,100 کسان ژوبل سوي هم دي چې پکې 1,200 امنیتي عسکر دي. د داخله وزارت ویاند وایي په وژل سوو 100 کسانو کې 8 امنیتي عسکر هم شامل دي. تیره ورځ د عراق پایتخت بغداد شاوخوا په سبونو مظاهره چانو خپل احتجاج جاری ساتلی دی. یعنی شاهدین بیا وایي چې امنیتي عسکرو مظاهره چانو باندې نیغ په نیغه ډزې کړې چې احتجاج کوونکو تګلاره مخه ونیسي. دا 1,000,000,000 آبادۍ او په تیلو مالامال هیواد عراق کې مظاهرې لومړی د ملک په سویلي برخو او پایتخت کې د بیروزګارۍ په ضد په ښارونو کې د اسانتیاوو لکه اوبه او بجلي لپاره پیل سوي وو، خو اوس احتجاج کوونکي په هیواد کې د کرپشن ختمولو لپاره هم غوښتنې کوي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د یوکرین ولسمشر په سیاسي جنجال کې د دویم شکایت کوونکو هم گواہی ورکولو ته حاضر شوی دی. دغه خبره د امریکا ای بی سی نیوز ته شکایت کوونکو وکیل کړی ده. د تور لګونکو وکیل ویلي دویم تور لګونکو هم د استخباراتو د ټولنې غړی دی. اخو صدر ترامپ په ټویټر کې ویلي دی چې لومړی شکایت کوونکی زما د ټلیفون خبرې معلومات په سم ډول نه دی وړاندې کړی او اوس بیا بل شکایت کوونکی هم پیدا کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا سارانی نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونو تفصيلات وروسته په دې موضوعګانو باندې تاسو ته تفصيلي راپور وړاندې کوو. ورمه د افغانستان زخه راپور درته وړاندې کوو چې د راپورونو تر مخه د افغانستان د بګرام بندیخانې څخه یو لس طالب بندیان د هغه اندي وګړو په بدل کې هغه درې اندي وګړو په بدل کې خوشی کړی سوی و. څوک چې تیر کال د افغانستان بغلان ولایت څخه تښتول سوی په دې اړه نور تفصیلات تاسو شعیب زاده په راپور کې وړاندې کوو.
د اتوار یا یکشنبه په ورځ د طالبانو ځنې ذریعو ویلي چې د بندیانو دغه تبادله د افغانستان په بغلان ولایت کې ترسره شوې ده. په یولس خوشی کړی شوي طالبانو کې دوه پخواني والیان هم شامل دي. په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي عکسونو کې لیدل کیږي چې وسلوال طالبان خوشی کړی شوي طالبانو ته هرکلی وایي. د وایس اف امریکا لخوا چې کله د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نه د بندیانو په دغه تبادله پوښتنه وشوه، نو نوموړي په ځواب کې ویلي: ما په دغه اړه څه معلومات نه دي ترلاسه کړي، چې کله څه معلومات ترلاسه کړم بیا به یې شریک کړم. یرغمل شوی هندی وګړی تیر کال د افغانستان بغلان ولایت نه هغه مهال تختول شوی او کله چې دوی په دغه ولایت کې د بجلی یو سټیشن لپاره د ودانۍ جوړېدو په پروژه کار کاوه. د اتوار په ورځ خوشی کړی شوو دریو هندی وګړو سره سلور نور هندی وګړي هم یرغمل شوي وو، چې پکې یو د روان کال مئی په میاشت کې د طالبانو نه په تیښته کې کامیاب شوی او هندوستان ته ستون شوی دی. خو د پاتې نورو دریو هندی وګړو لاس درک نه دی معلوم. د افغانستان بغلان ولایت یو شمېر ولسوالۍ یا خو د افغان طالبانو په قبضه کې دي او یا پرې سختې جګړې روانې دي. د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې خبر په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او افغان طالبانو د مشرانو ترمنځ د امکاني ملاقات وروسته راغلی. تر دې دمه دانه د معلومه چې آیا د بندیانو دغه تبادله په اسلام آباد کې د خبرو اترو نتیجه ده او که نه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغان طالبانو سره تر یو کال پورې روانې د سولې خبرې اترې تیره میاشت ناڅاپه ځنډولو وروسته د امریکایي استازي او طالبانو ترمنځ دا لومړی خبرې اترې وې. د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر ادریس زمان د خالي شنبې په ورځ اسلام آباد ته د طالبانو د سفر په اړه ویلي چې وسلوال طالبان په دغه سفر کې د امریکایي استازي سره د خبرو اترو بیا پیلولو په سر نه، بلکې د هغه غربي یرغمل شو په سر خبرې کوي چې د طالبانو سره دي. د خاغلی زمان اشاره هغه امریکایي پروفیسر او د هغه استرالیایي ملګری ته وه، څوک چې درې کال وړاندې د کابل نه تختول شوي. شپېته کلن امریکایي کیون کینګ او اته څلوېښت کلن استرالیایي تیموتی ویکس د کابل په امریکایي پوهنتون کې استادانو چې وسلوالو په کال 2018 کې د اګست په میاشت کې د پوهنتون نه تختولي وو. تر دې دمه نه خو امریکایي چارواکو او نه هم وسلوالو طالبانو په ښکاره دا منلې چې دواړو ډلو تیره اونۍ په پاکستان کې نیخ په نیغه خبرې اترې کړې، خو ځینې پاکستاني چارواکو د ملاقاتونو پخلی کړی دی. د وسلوالو طالبانو د سرچینو تر مخه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په اسلام آباد کې د خپلو ډلو په مشرۍ کې یو شمېر ناستې کړي دي. د سرچینو تر مخه په افغانستان کې د خارجي عسکرو امریکایي کمانډر جنرال سکاټ میلر هم د زلمی خلیلزاد سره په دغه ناستو کې ګډون کړی. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت که څه هم د خلیلزاد د پاکستان د سفر پخلی کوي، خو په دې خبره ټینګار کوي چې د نوموړي دغه سفر د پاکستانی چارواکو سره د خپلمنځي رابطو یوه سلسله ده. د افغانستان سولې لپاره د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په سر ښار دوحه کې د خبرو اترو نه پړاوونه ترسره شوي وو او داسې ویل کېدل چې دواړه ډلې د سولې موافقې لاسلیک کولو ته نږدې شوي، خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د طالبانو لخوا په کابل کې د یو برید وروستو دغه خبرې اترې وځنډولې. د طالبانو په دغه برید کې د یو شمېر افغانانو په شمول امریکایي عسکر هم وژل شوي وو.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
من اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا سره نه نیم ساته خبری خبرونه لیا دوام لري او وس خبرونه کې تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای لخوا افغان طالبانو سره په دوحه کې د روانو امن خبرو اترو د ختمېدو د اعلان نه پس پاکستان کې د افغان طالبانو مشرانو سره د امریکای د نمائنده د زلمی خلیلزاد یو تازه ملاقات شوه ده. د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې په دې ملاقات د اخبار د خبريال د محمد عامر رانا یو تفصيلي معلوماتي ریپورت خور شوې ده. د ریپورت سرخط ته طالبان په مخمسه کې پریوتی دي. محمد عامر رانا د خپل ریپورت په سر کې لیکي ښکاری داسې چې طالبان د دې فیصلې په تکل کې دي چې امریکای سره په خبرو اترو کې یو داسې سیاسي تګلارې اختیار کړي چې د هغې تر مخ زیات بیلات هم ونه کړي او خپل جنگي قوت هم په ځای وساتي. ریپورت زیاتی چې تر اوسه پورې خو د طالبانو د مشرتابه دا خیالو چې د امن خبرې اترې و د دوی په خیر او فایده کې ختم شي، همدغه وجه وه چې طالبان د ګټې او د نصرت پوخ یقین سره خبرو ته ناست وو. دوی یقینا چې په خبرو اترو کې خپل ځانونه ښه سخت نمایندګان ثابت کړل. طالبان د یو فاتح فوج په حیثیت کې په کابل ورننوتو ته پوره پوره تیار وو، خو ناڅاپي صدر ټرمپ دوی سره امریکا کې کیمپ ډیوډ کې د ملاقات په منسوخ کولو او د امن خبرو اترو د ختمولو په اعلان د دوی ټول خوبونه دانه وانه کړل. هر کله چې طالبان په خپل خیال کې د بریالیتوب کرخې ته ډیر ورنږدې شوي وو، د ډیرو خلکو دا اندېښنه وه چې امن عمل دانه وانه کېدای شي. طالبانو د دې صورتحال پیدا کېدو وروسته د روس او چین په شمول خپلو ټولو ملګرو سره رابطې جوړې کړي چې زیات اهم ملګری پکې خپله پاکستان دی. د ریپورت مطابق طالبانو ته خپلو ټولو ملګرو سلا ورکړې ده چې امن خبرو اترو ته راواپس شي. غالبا چې دا هم د دې ملګرو سلا مشوره وه چې افغان صدارتي ټاکنې په خیریت سره وشوي او لکه د پخوا په شان پکې ډېره مرګ جوبله ونه شوه، او دا د طالبانو لخوا د دې خبرې یو اشاره ګڼل کیږي چې دوی د خبرو اترو د شروع کېدو په صورت کې شر فساد راکمولو ته تیار دي. ډان لیکي ښکاري داسې چې طالبان امن لوزنامې نه وروستو د خپلو جنگي صلاحیتونو په سیاسي صلاحیتونو کې د بدلولو دپاره لاسکار نه دی کړی. تر دې دمه خو دوی خپل ټول زور د خارجي فوجونو افغانستان نه لویستو او افغانستان کې نورو قوتونو سره د اقتدار د شریکولو د فارمولې تیارولو ته دین کړی دی. د دوی دا پوخ یقین دی چې دوی به ډیر په اسانه یو امن لوزنامه وکړي او اقتدار به ترلاسه کړي. په دې به دوی د خپلو جنګیالو کلیوالو علاقونه خارونو ته دراوستو جوګه شي. محمد عامر رانا جنگ کې چاپ شوی خپل ریپورت کې دا هم لیکلی دی چې د ملا برادر په مشرۍ کې د طالبانو جرګې اسلام آباد کې ډېرې اهمې غونډې کړي دي. دوی په خپل تازه دوره کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي او وزیر اعظم عمران خان سره هم ملاقاتونه کړي دي، خو په دې ټولو ملاقاتونو کې زلمی خلیلزاد سره د طالبانو ملاقات ته د هر څه نه زیات اهمیت ورکول کېږي. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا ویل به صحیح نه وي چې زلمی خلیلزاد سره د طالبانو ملاقات ګینی د امن د خبرو اترو د بیا شروع کېدو په لور اشاره ده. ظاهره خبره ده چې امریکا به په خپله فیصله کوي چې خبرې اترې کله شروع کړي، خو دا خبره واضحه نه ده چې آیا دوی به خبرې اترې د هغه ځای نه شروع کوي چېرته چې ختمې شوې وي، یا دواړه فریق به په ځینو خاص معاملو بیا خبرې اترې کوي. امریکای افغانستان کې د ډزبندۍ کېدو او کابل کې د جوړیدونکو نوي حکومت د قانوني حیثیت منلو خبرې ټینګې کړې دي، خو طالبان په خپل دریځ کې د بدلون راوستو د هر کوشش مخالفت کوي. دلته دا تپوس کیږي چې آیا پاکستان طالبان خبرو ته پکې رولو مجبورولی شي. ریپورت زیاتی چې صدر ټرمپ په طالبانو د خپل فشار زیاتولو لپاره د قصته د خبرو اترو ختمولو اعلان کړی دی او تر دې وخت خو د صدر ټرمپ دا کوشش کامیاب ښکاري، خو افغانستان کې امریکای سره ډېرې لنډې تنګې لارې پاتې دي. د امریکای په یک طرفه ډول افغانستان نه د وتو له سبب به د افغانستان دننه مختلفو محاذونو باندې جنگ نور تند شي او دینه به خارجي قوتونو ته د خپلو مطلبونو د وستو لپاره د جنگ شروع کولو موقع په لاس ورشي. افغان حکومت سره به د طالبانو په شمول مختلفو قوتونو سره د خبرو اترو په ذریعه د یوې روغې د کولو نه سیوا بل لار نه وي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کیږي. تاسو ته د عراق د اړخ څخه راپور وړاندې کوو چې د عراق سر شهر بغداد او شاوخوا سیمو کې د حکومت په ضد مظاهره کوونکو او د امنیتي عسکرو ترمنځ نښتو کې د مړو سږو تنانو شمیر یو سلسله ورته رسیدلې ده. تفصیلات نور تاسو په دې اړه د اشفاق مومند په راپور کې وړاندې کوو.
عراق کې د حکومت پر ضد د مظاهره کوونکو او امنیتي عسکرو ترمنځ نښتو کې د مړو شمیر د تیرې ورځې پورې یو سلسله ورته رسیدلې ده. د مظاهرې لا هم دوام لري. د عراق داخله چارو وزارت وایي چې د تیرې نهې په ورځ شروع شوو مظاهرو کې تر دې وخته شپږ زره یو سل اووه کسان جوبل شوي چې پکې دولس سوه امنیتي عسکر دي. د داخله چارو وزارت وایاند وایي چې په وژل شوو یو سل څلور کسانو کې اته امنیتي عسکر هم شامل دي. تیره ورځ د عراق پایتخت بغداد خوشا کې په سوونو مظاهره چیانو خپل احتجاج جاري ساتلی دی. اینی شاهدان وایي چې امنیتي عسکرو مظاهره چیانو باندې نیخ په نیغه ډزې کړي چې د ښار صدر سیمې ته د احتجاج کوونکو د تګ لار ونیسي. د تیر خالی په ورځ احتجاج کوونکو څخه نورلس کسان وژل شوي وو. د څلور پروړ آبادۍ او په تیلو مالامال ملک عراق کې مظاهرې لومړی د ملک په سویلي برخو او پایتخت بغداد کې د بیروزګارۍ پر ضد په ښارونو کې د اسانتیاو لکوبه او د بجلی لپاره شروع شوې، خو اوس احتجاج کوونکي په ملک کې د کرپشن ختمون لپاره هم غوښتنې کوي. د عراق کابینې تېره ورځ د احتجاج کوونکو په غوښتنو ځواب کې د اصلاحاتو یو پلان وړاندې کړ، کومې چې یو شمیر چارواکي حیران کړ. د خالی په ورځ د شپې د کابینې غونډه کې چارواکو د اصلاحاتو پلان جاری کړ. دغه پلان کې د ځمکو د تقسیم، د پوز پر ځای کول او د بیوسه کورنیو لپاره د حکومت لخوا مالی کمک او بیروزګار ځوانانو ته د تربیې ورکولو پروګرامونه شامل دي. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی په ټلویزیون خپل وینا کې کابینې ته ویلي چې غواړي د مظاهره کوونکو سره لیده کاته وکړي او د دوی غوښتنې واوري. د په مظاهره چیانو غږ وکړ چې خپل مظاهرې ختمې کړي. د عراق پارلیمان د خالی په ورځ د مظاهره کوونکو غوښتنو ته ځواب کې د کابینې غونډه راوبلله، اګر چې دغه غونډه کې د پارلیماني غړو شمار پوره نه وو ځکه چې زیاترو د غونډې څخه بایکاټ کړی وو. د شیعه ملیشا خوانی مشر مقتدا صدر چې د مخالف ډلو په پارلیمان کې مشر دی، د جمعې په ورځ حکومت باندې د استعفا لپاره غږ وکړ او وی ویل چې زر تر زره د ملګرو ملتونو د سوري لاندې نوي انتخابات په ملکی وشي. احتجاج کوونکي د وزیر اعظم عبدالمهدی لپاره تر ټولو غټ چیلنج دی، چا چې یو کال وړاندې د حکومت ملکی جوړ کړي. حکومت په احتجاج کوونکو د تشدد تور په ډلو او په فساد راپورته کوونکو باندې لګی او وایي چې امنیتي عسکر د پر امن احتجاج کوونکو د تحفظ لپاره کار کوي. عراقي پارلیمان د تشدد د پیښو د پلټنو کولو غوښتنه کړې ده. اکثره عراقیان په سیاسي مشرانو او حکومتي چارواکو باندې تور پورې کوي چې د کلونو راهیسې فرقه ییزه پیښو او داعش ته ماتې ورکولو لپاره کوششونو کې اختم. ملک کې کرپشن لوی خنډ دی.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 02 03.
وایس اف امریکا دی ودا د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د یوکرین ولسمشر په سیاسي جنجال کې د دویم شکایت کوونکو هم اګوایي ورکول ته حاضر شوی دی. دغه خبره د امریکا ای بی سی نیوز ته د شکایت کوونکو وکیل کړی ده. نور څه تفصیلات د وګما جلوان پر راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
څنګه چې د امریکا د استازو په جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیو کې ډیموکراټانو د صدر ډونالد ټرمپ د مؤاخذې بهیر ته دوام ورکړی، نن د اتوار پر ورځ د امریکې د استخباراتو څخه یو بل تن هم د ډونالد ټرمپ د یوکرین د صدر ولادیمیر زلنسکي سره د شوو ټلیفوني خبرو اترو په حق له اندېښنې ښودلې. د دې نړیوالې هم د غراز شکایت د استخباراتو یو بل تن کړو چې د دوی شناخت د امریکای په قانون کې پټ ساتل کیږي. د دوی دوانو پټ تنانو وکیل مارک زید د دې خبر تایید وایس اف امریکا ته کړی دی. وکیل زید زیاتوي چې دغه تن هم د ټلیفون خبرو اترو په حق له معلومات لري او د لومړي کس د معلوماتو ورته اندېښنې ښودلې دي. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ سیاسي مخالفینو ته په وروستي غبرګون کې د بهرنیو هیوادونو مشرانو سره د خپلو ټلیفوني خبرو اترو دفاع کړې او ویلي دي دا آئینی ذمهواري ده چې په ملک کې بډو رشوتونو مخه ونیسي. د صدر ډونالد ټرمپ مخالفه ډیموکرات ګوند نیوکه کوي چې د یوکرین صدر ته په ټلیفون ویلي چې د ده د سیاسي مخالف او پخوانی نائب صدر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه د غبن پلټنې دی وکړي. د اتوار پر ورځ د دویم استخباراتي چارواکي لخوا شکایت په ځواب کې صدر ډونالد ټرمپ یو شمېر ټویټس وکړل او د بایدن کورنۍ پر ضد یې د بډو رشوتونو ناثابته تورونه تکرار کړل. صدر ډونالد ټرمپ باندې هم دغه نیوکو ته په ځواب کې ویلي چې دا سیاست نه دی، دا د بډو رشوتونو یا د کرپشن خبره ده. که تاسو آئین ولولئ نو په خپله به درته معلومه شي چې دا زما قانوني ذمه ده چې بډو رشوتونه ختم کړم، دا زما کار دی. د هاوس سپیکر نانسی پلوسی هم وایي چې صدر ټرمپ د آئین سرغړونه کړې ده او هیڅوک د قانون نه اوچت نه دي. که صدر وي هم به ورسره احتساب کیږي. خو بیا صدر ډونالد ټرمپ دغه خپله ذمهواري بلي او وایي چې دغه سیاست نه بلکې د کرپشن مخه نیول وو چې د ده قانوني ذمهواري ده. دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د وام لري د واشنگتن دی سی د سټوډیو سره د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. نور هم راپورونه تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان لاره یو راپور درته لرو چې سړونکو دا غړي چې وسم د خطرسته چې پاکستان د پتور فرست کې شامل کړی سي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف پتور فرست کې دا چول کېدو خطر رد کړی دی. څه تفصیلات تاسو ته د ارشاد حسین پر راپور کې وړاندې کوو.
پاکستان د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په تور فهرست کې د اچولو خطر رد کړی او ویلي چې نړۍ ته په دې باور ورکولو کې بریالي شوی چې هغه د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول ترسیل د مخنیوي د پاره پزله پورې ګامونه اغستي. د اقتصادي چارو د وفاقي وزیر حماد اظهر وینا ده چې موږ نړۍ ته په دې تاثر ورکولو کې بریالي شوی وو چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي د پاره په تیر یو کال کې پزله پورې پرمختګ کړی. خو وايي معنا دا نه ده چې غنی په دې اړه د نور ګامونو پورته کولو ضرورت نشته. د اتوار پر ورځ لاهور ښار کې یو خبری کانفرنس ته حماد اظهر وویل چې د 13 ستمبر په میاشت کې بنکاک کې شوې د ایشیا پیسیفیک ډلې په تکنیکی غونډه کې ګډون کوونکي چارواکي د پاکستان د پام وړ پرمختګ څخه خبر کړي.
او تاسو ان شاء الله تعالی یو اگلا سال یک سال او یو جو بھی ہمارا ریویو بھی ہونے والا ہے اس میں کوئی آپ کو ان شاء الله آپ بہتری کی امید رکھیں، کوئی خطرے کی ایسی بات.
هغه وايي باید چې موږ د ایف ای ٹی ایف په حوالہ د بهتره امید اوسه ساتو او پراتلون کې کال کې پتور فهرست کې د پاکستان دتلو خطره نشتا خکارې دی وی چې د اقتصادي چارو د وفاقي وزیر حماد اظهر په مشرۍ کې د پاکستان د اعلی کچیو پلاوی بنکاک ته تلو او هلته د اف اے ٹی ایف د علاقائی تنظیم ایشیا پیسیفیک گروپ ته د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په حق له د پورته کړې ګامونو په باب لا یو جایزه رپورت هم پیش کړی وو. که څه هم د پاکستان د اقتصادي چارو وفاقي وزیر حماد اظهر ڈاډمن دی چې د اکتوبر کې کیدونکې د اف اے ٹی ایف په غونډه کې به د پاکستان نوم په تور فهرست کې شامل نکړی شي، خو د اقتصادي چارو څېړونکي خبرداری ورکوي چې د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس لخوا د پاکستان په تور فهرست کې د اچولو اندېښنا اوس هم پر ځای ده. د اقتصادي چارو خبریال او سریلانکار شاباز رانا ډیو ریډیو ته وایي د ایشیا پیسیفیک ګروپ د پاکستان په حواله هغه رپورټ هم مخې ته راغلی چې پکې ویلي شوي وو چې د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ د مخنیوي په پاکستانی رژیم کې ځینې نیمګړتیاوې اوس هم شته.
تو جس کی وجہ سے پاکستان کے بلیک لسٹ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ لگتا ہے کہ وقتی طور پر ٹل گیا ہے. اس کے باوجود مجھے اس بات کی امید نہیں ہے کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے گا. تو چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہو سکتا ہے مزید 6 سے 8 ماہ تک رہ سکتا ہے.
ہوائی پاکستان چی پتیر یو کال کے دترہگرو دمالی مرستو او منی لانڈرنگ دمخنیوی گامونو کے کم پر مختک کڑے دہاغے پا اساس ویلی شی چی پتور نم لڑکے بے نم رانشی او دا خطرہ پا وقتی توگا شاتا تلے ولی دا امید هم نشته چې غنی د پاکستان نامه به د خل فهرست نه وکاږي. او ښکاری هم داسې چې د پاکستان نامه به د نورو اتو میاشتو د پاره په دغه خل فهرست کې شامل وي. اخو احمد بوات وایي چې ایشیا پیسیفیک ګروپ د اف اے ٹی ایف د پاره د پاکستان په باب له رپورت جاری کړي او په دې رپورت کې ویلي شوي چې اف اے ٹی ایف د پاکستان د درجه بندۍ تعین کوي. د ایشیا پیسیفیک ګروپ په دې رپورت کې دا هم ویلي شوي چې پاکستان د اف اے ٹی ایف په سلویختو نکاتو کې په شپږ 30 نقطو عمل او پرمختګ کړي. سیڑوں کی دا خبرداری ہم ورکوی چکا دا پاکستان نم دے فی ٹی ایف پتور پہرس کی شامل کلے شو نو دا با دا دغا حیوات غیر مستحکم اقتصاد دا سخت نقصان سرا مخ کلے. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
زان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
وایس آف امریکا دیوا سارنی خبرونه ام دا محل پای ته رسیدي. مننه چې تاسو ټول مر سره ملګری واسطه هم مل را سره اوسېږي. په دې سپو به تاسو اوس د مشال ریډیو خبرونه اوریدل پیل کړي او د پاکستان په وخت د مازیګر 5 بجې او د افغانستان په وخت د مازیګر 5:30 بجې څخه به یو وار بیا د دیوا همکاران ستاسو په لوري راځي چې تاسو ته به مهم خبرونو تفصیلات وړاندې کوي او د نوي موضوعګانو سره به ستاسو خبروي. تاسو کوای شئ چې د وی او ای دیوا په ویب پاڼه باندې هم ټول خبرونه ځان خبر کړئ. پته دا www.voadewa.com ام دغه ډول تاسو کوی سي چې د فیسبوک پانه د دیواغه خوشو کړی او ټول ویډیوئی راپورونه چې تاسو لپاره موږ جوړو تاسو یې ور بیا هم وګوري. د دې خبرونه ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکی او ګریک مننه کوو او پروډوسر شعیب زاده ز وړاندې کوونکی کلسوم کاکر تاسو ښه اجازه تاخلو شو ورځ درته غواړو.
The Voice of America دی وخت پرونه ده.